د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې د ورسې خبري مجلو په سر کې د لومړنۍ خبرونې ته زه رضوان مراد ستاسې هرکلی کوم. په دې نیم ساعت کې د افغانستان د ورسې او امنیتي پیښو، سیاسي تحولاتو او د غراس په سیمه کې د روان وضعیت په اړه تازه رپورټونه اوریدل شي. د ازادي راډیو خبرونه د افغانستان په 50 سترو خارونو کې د اف ام پسل اشاریه 15 صفه په کابل، جلال آباد، قندهار، هرات او مزار شریف کې په صفه ډول ووري. د خبري مجله د نن ورځې په مهمو خبرونو پیلو.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون یو شمیر کاندیدانو ته خبرداری ورکړی دی. پر جنوبی وزیرستان بی پیلوټ الوتکې ډزې کړې دي او په کویت کې د القاعده شبکې یو برید شنډ شوی دی. د خبرونو تفصیل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د کاندیدانو لخوا د سرغړاونې د دوام په صورت کې به د هغوی نمونه د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړي. په افغانستان کې د دې کمیسیون وغړي فهیم حکیم نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتي مبارزو له پیله تر اوسه 370 شکایتونه دوی ثبت کړي او یو شمیر کاندیدان یې د همدغو شکایتونو له امله نقدي جریمه کړي هم دي. فهیم حکیم څرګنده کړه په هغو سیمو کې چې د دوی له کارکونکو شکایتونه شوي هغوی هم له وظیفو لري کړي دي. د حامد کرزی د انتخاباتي دفتر مسؤلان وایي چې نن د کابل په ښار کې سلګونو ځوانانو په راتلونکو انتخاباتو کې له ښاغلي کرزی څخه ملاتړ وکړ. د حامد کرزی د انتخاباتي دفتر د هم آهنګي مسؤل شهزاده مسعود ازادي راډیو ته وویل سلګونو ځوانانو د کابل ښار په بګرامیو ولسوالۍ نوي کارتې، ارزان قیمت، پولي چرخي او ځینو نورو سیمو کې ژمنه وکړه چې په راتلونکو انتخاباتو کې به ښاغلي کرزی ته رایه ورکړي. ښاغلي مسعود وویل ګڼ شمېر ځوانانو چې د افغانستان ملي بیرغ یې لیږداوه او اتڼونه یې کول په راتلونکو انتخاباتو کې حامد کرزی د ولسمشۍ لپاره مناسب کس وباله. بل لور ته د افغانستان ولسمشر نن له ځوانانو وغوښتل چې په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي او خپل مشر په خپله انتخاب کړي. ښاغلي کرزی د ځوانانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل د افغانستان ځوانان باید زیار وباسي څو خپل هیواد ودان کړي، له نړیوالو سره په هره برخه کې سیالي وکړي او د سرو زرو مډالونه راوړي. جمهور رئیس کرزی ځوانانو ته په وینا کې وویل خپل زده کړو ته دوام ورکړي او له نشه یي توکو څخه دې ځانونه وساتي. په عین حال کې یو شمېر ځوانان وایي چې کارونه نه لري، د زده کړې زمینه ورته نه ده مساعده او له همدې امله ډېر شمېر ځوانان یا نشه یي توکو ته مخه کوي او یا هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له لیکو سره یوځای کیږي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې د مځکې پر ملکیت دوه ډلو نشته کړې ده چې شپږتنه پکې زخمیان شوي دي. له شخړې وروسته یوې ډلې نن د جلال آباد خوږیانو یو لاره دوه ساعته وتړله او مظاهره یې وکړه. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی وای وویل له دواړو لوریو یو شمېر کسان توقیف شوي دي او د پیښې تحقیقات روان دي. عیني شاهدانو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه د دولتي مځکو پر سر شوې ده او دواړه لوري د دې مځکې د ملکیت دعوه کوي. په کندهار ولایت کې نن د ماین په دوو چاودنو کې یو شمېر ملکیان وژل شوي او ټپیان شوي دي. د کندهار ولایت سیمه ییز چارواکو ازادي راډیو ته وویل دا چاودنې هغه مهال وشوې چې د میوند او ډنډ په ولسوالیو کې دوه موټر چې ملکیان پکې سپاره وو په ځای پر ځای شویو ماینونو والوتل. عیني شاهدانو ویلي دي چې د میوند په ولسوالۍ کې د دوو ښځو په ګډون لس تنه وژل شوي دي. د کندهار ولایت د امنیت عامر څرګنده کړې چې د ډنډ په ولسوالۍ کې د ماین په چاودنې 15 تنه ټپیان شوي دي. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د پاکستان امنیتي مسؤلان وایي نن د پاکستان پر شمال لویدیځې سیمې یو توغندی لګېدلی دی چې باور کېږي یوې امریکایي بې پیلوټ الوتکې به ویشته وي. د امنیتي مسؤلانو په وینا دې توغندي لږ تر لږ اته مشکوک وسلوال وشلی دي. پاکستاني چارواکي وایي توغندی پر جنوبي وزیرستان د افغانستان سرحد ته نږدې لګېدلی دی، پر هغه ځای چې د پاکستاني طالبانو د مشر بیت الله مسعود غشتلی مرکز دی. پاکستان یو امریکایي چارواکي په دې باور دي چې بیت الله مسعود تېره اونۍ د توغندیو په برید کې ووژل شو، خو تر اوسه نه امریکایي او نه هم پاکستاني مسؤلانو رسمن د هغه د مړینې خبره تایید کړې ده. د بیت الله مسعود ملګرو په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې یو شمېر خونړۍ حملې وکړې. د کووید د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د امریکایي عسکرو پر وی اډې د برید پلان شنډ کړی دی. په بیان کې څرګنده شوې ده چې د دې برید د ترسره کېدو په تور د حمله کوونکي ډلې شپږ واړه کسان نیول شوي دي او دوی اعتراف کړی دی چې په کووید کې د عارف جان پر کمپ او هلته د امریکا پر نور مربوطو تاسیساتو حمله کوله. د کووید د کورنیو چارو د وزارت په وینا دغه برید کوونکي له القاعده شبکې سره په ارتباط کې وو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داوودغلو عراق ته رسیدلی دی. ټاکل کیږي چې دی به هلته د یو ورځني سفر پر مهال د سوداګرۍ او امنیت په اړه له عراقي چارواکو سره خبرې وکړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد عراق ته یو لړ وړاندیزونه تیار کړي دي چې په ځانګړې توګه د انرژۍ، ترانسپورت او سوداګرۍ په برخو کې دي. د ایران د اپوزیسیون د ډلې د مشر میر حسین موسوی یو نږدې ملاتړي علي رضا بهشتي وویل د جون د ولسمشرۍ له انتخاباتو راوروسته په مظاهرو کې نه شپېته تنه وژل شوي دي. د ایران حکومتي چارواکو د انتخاباتو د نتایجو په اعتراض کې د وژل شویو کسانو شمېر دېرش تنه یاد کړی دی او د ناکراریو په تور تر سلو ډېر کسان په دغه هېواد کې بندیان شوي دي. د روسیې ولسمشر دمیتر میدفیدف د اوکراین په مشرتابه سخت انتقاد کړی دی او تورن کړی دی چې د روسیې پر ضد دی او غواړي چې له ماسکو سره اړیکې خراب کړي. په یوه پرانیستي لیک کې د اوکراین ولسمشر ویکتور یوشچینکو ته میدفیدف ویلي دي چې کیف ته به د نوي سفیر لیږل تر هغو وځنډوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط ښه سوي نه وي. میدفیدف د یوکراین مشران ملامته کړي دي چې له روسیې سره د اقتصادي روابطو د ګډوډولو هڅې کوي او غواړي چې اروپا ته د ګازو د غځېدلې پایپلاین په برخه کې ستونزې پیدا کړي. د روسیې ولسمشر همداراز ویلي دي چې اوکراین له ګرجستان سره د ګرجستان په بیلتون غوښتونکي سیمې جنوبي اوسیتیا کې په جنایتونو کې لاس لري. د میانمار یوې محکمې د دغه هیواد دیموکراسۍ پلوه مشره اونګ سین سو چې د سوچي چې د امنیت په برخه کې له قانون څخه په سرغړونې مجرم او پیژنده او په خپل کور کې نظر بنده کړه. دا وروسته تر دې د نظر بندۍ د قانون پر نقص کولو ملامته شوه چې د می په میاشت کې د خپل کور کې نظر بنده شوه او هغه مهال یو امریکایي چې دې بلنه نه و ورکړې د اوبو له لارې د دې کور ته پلانبو ورغی. محکمې په اوله کې د سولې د جایزې وړونکې څلور شپېته کلنه اونګ سین سوچی په درې کاله بند او سخت کار محکومه کړه، خو د میانمار د پوځي رژیم مشر د دې سزا لږه کړه. اروپایي ټولنې د محکمې حکم خندلې دی او د اونګ سین سوچی د خوشی کولو غوښتنه یې کړې ده. اوس هم ستاسو پام اقتصادي او سپورتي خبرونو ته راړم.
د افغانستان حکومت د صنعتي پارکونو د پراختیا د ستراتیژۍ طرحه تایید کړې او تمه کیږي چې دا ستراتیژي عملي شي. د باختر دولتي خبري آژانس خبر ورکړی چې په دې طرحه تیر ورځ د وزیرانو په شورا کې بحث شوی. د دې طرحې له مخې به د صنعتي پارکونو د پراختیا یوه اداره جوړیږي چې وظیفه به د تولیدي شرکتونو لپاره په بیلابیلو برخو کې د صنعتي پارکونو تنظیم او سمون وي. د مالی وزارت ویلي دي چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د عوایدو اندازه په بې ساري توګه زیاته شوې ده. د مالی وزارت ویان عزیز شمس د روس خبري آژانس ته ویلي چې د روان کال په لومړۍ او درېیو میاشتو کې د ګمرکونو عواید څه باندې 2 میلیارد افغانیو ته رسیږي چې دا اندازه د هیواد د ټولو عوایدو په سلو کې 50 جوړوي. د مالی وزارت هیله ښودلې چې په راتلونکو میاشتو کې له دې څخه لا ډېر عواید ترلاسه شي. او دا هم سپورتی خبرونه. افغان ورزشکاران چې په بیلابیلو ورزشي سانګو کې د مسابقو لپاره تایلند ته تللي وو نن بیرته کابل ته راغلل او له توت هرکلی سره مخامخ شول. د اولمپیک د ملي کمیټې مطبوعاتي مسؤول عارف پیمان آزادۍ راډیو ته وویل چې افغان ورزشکارانو په دغو آسیایي لوبو کې دوه د سرو، دوه د سپینو او اته د برونزو مډالونه وګټل. ښاغلی پیمان وویل چې مډال ګټونکو ورزشکارانو ته له 500,000 نه تر 20,000 افغانیو پورې نقدي جایزې هم ورکړی شوې. په هرات ولایت کې د لیگ په سیستم د فوټبال مسابقې چې له سمو دی راهیسې پیل شوې وي درول شوې دي. د هرات ولایت ورزشي امریت ویلي دي چې د مسابقې د روزې د مبارکې میاشتې د نږدې کېدو له امله د دوو میاشتو لپاره وځنډیدې. په خبر کې ویل شوي چې په ترسره شوو مسابقو کې تر اوسه پورې د انصاري ټیم تر نورو ښه ځلېدلی دی.
راپورونه وایي چې افغان دولت د انتخاباتو د امنیت د ساتلو په هدف زرګونه ملشه ځواکونه استخدام کړي دي. د افغانستان جمهور ریاست وایي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د اوږد حضور په اړه کوم مشکل نه لري، خو باید د دغو ځواکونو حضور څرنګوالی بدل شي. د ملي شورا یو شمیر غړي د راتلونکو انتخاباتو د امنیت په اړه اندېښنه څرګندوي. د زابل او غزنی ترمنځ د وسلوالو پر یوې ډلې باندې نړیوالو هوایي حمله کړې چې ویل کېږي د طالبانو یو مشهور قمندان او ګڼ شمېر وسلوال پکې وژل شوي دي. د افغانستان د پراختیايي ستراتیژۍ په اړه نن په کابل کې بحثونه او خبرې پیل شوې او د پاکستان په جنوبي وزیرستان باندې د وروستۍ راکټي حملې په اړه چې ویل کېږي لس تنه پکې وژل شوي هم رپورټ لرو. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. خبري اژانسونه وایي چې افغان دولت د راتلونکو ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلې په هدف لسګونه زرګونه ملیشیا ځواکونه استخدام کړي دي. د دې موضوع جزئیات له احمد شبر څخه اورو.
ویل کېږي چې د افغانستان حکومت شاوخوا لس سره ملیشیا د انتخاباتو د امنیت ساتنې لپاره مقرر کړي دي. اسوسییټیډ پریس اژانس د یو افغان چارواکي په وینا څرګندوي چې دغه ملیشیا ځواکونه به شایي په کلیو کې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. د قومي ملیشیا او تشکیلات په دې هدف جوړ شوي دي چې په هغو ولایتونو کې چې امنیت یې ښه نه دی امنیت تامین کړي. دا تجربه په عراق کې هم موثره وه. هلته سونی عرب ملیشیا د شخړو ډیره مخه ونیوله. دا مشتمنیو او لویو لاریو د ساتنې د ادارې مشر عارف نورزی اسوسییټیډ پریس اژانس ته وویل د غنیوي افغان ځواکونه به په لومړي ګام کې د افغانستان په یو ویشت ولایتونو کې د انتخاباتو امنیت تامین کړي څو د انتخاباتي حوزو امنیت تامین شي او خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي. د ښاغلي نورزی په وینا دا کسان به د هغو حوزو امنیت تامین کړي چې هلته د پولیسو او نورو امنیتي ارګانونو کمبود دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری وویل دغو نویو ځواکونو ته به حکومت وسلې نه ورکوي او یونیفارم به هم نه ورکوي، خو دوی به وسلې لري او په هغو سیمو کې به چجوند کوي. له پولیسو او عسکرو سره به د امنیت په تامینولو کې مرسته کوي. اسوسییټیډ پریس اژانس لیکي چې په عراق کې د سنی عرب سیمه ییزو ملیشو د امنیت په تامینولو کې شمرسته وکړه، خو له دغو وسلوالو سره په عراق کې فرقه یي شخړې هم زیاتې شوې. د عارف نورزی په وینا نویو ملیشو ته د میاشتې $160 معاش ټاکل شوی دی. په افغانستان کې تر 30,000 ډیر د ناټو او ائتلاف عسکر دي او تر 170,000 ډیر افغان پولیس او پوځیان دي چې د زمری په 9 به د انتخاباتو د امنیت په ساتلو کې په یو ډول مرسته کوي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې افغان حکومت به د نویو ملیشو تشکیلات تر انتخاباتو وروسته هم په خپل حال وساتي یا به یې په امنیتي قواوو کې مدغم کړي. د عارف نورزی یو ملاتړي مقبول احمد اسوسییټیډ پریس اژانس ته وویل چې د نویو ملیشو د راتلونکي په اړه به وروسته لوی میاشتې پریکړه وشي.
خبری مجله اوري.
افغان دولت وایي د سولې د ټینګښت او د تورستانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو شتوالی مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبرې اعلان وویل چې افغان دولت په دایمي توګه په هیواد کې د برتانوي ځواکونو مخالف نه دی، خو د دې ځواکونو د پاتې کېدو څرنګوالی باید بدل شي. په دې اړه پام وکړئ دې رپورټ ته.
د افغانستان دولت د برتانیې د یو پوځي مسؤل د څرګندونو په حق لوای چې دوی په هیواد کې د برتانوي ځواکونو سره کوم مخالفت نه لري، خو په هیواد کې د هغو د پاتې کېدو په سرنګوالي کې باید بدلون راشي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان همایون حمیدزاده د سه شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په هیواد کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په پروګرام کې باید مثبت بدلون راشي. ښاغلی حمیدزاده وویل
حکومت افغانستان مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط
دوای د افغانستان حکومت او خلق هیلمند دي چې د انګلستان په ګډون لخپل نړیوالو دوستانو سره خې او تلپاتې اړیکې ولري. خدا ډول اړیکې د دواړو خو په خو خټینګيږي. مونږ د هغوی لمالي او پوزي مرستو څخه مننه کوو. د انګلستان له دوست هیواد څخه تمه لرو چې خې اړیکې ورسره ولرو، خو د دې اړیکو بڼه باید بدل شي. برتانیا اوس مهال په افغانستان کې سباندې 2000 پوځیان لري چې ډېر د هیواد په جنوبي ولایت هلمند کې میشت دي. د افغانستان دولت په وروستیو کلونو کې په عملیاتو کې د بهرنیو ځواکونو د تیروتنو په نتیجه کې د ملکي خلکو وژنه سارلې او په کلکه غوښتنه کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو فعالیتونه باید د سولې د ټینګښت او د هیواد د پراختیا لپاره وسي. پوځي او سیاسي کارپوهان هم وایي چې د افغانستان د اردو د کمیت تر بشپړېدو او تجهیزېدو پورې په هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدل ضروري دي، خو تر هغې پورې چې دا کمی پوره کېږي بهرنیو ځواکونو ته پکار ده چې خپل ټول پلانونه د افغانستان د دولت له مربوطو ارګانونو سره هماهنګ کړي تر څو د ځمکنیو او هوایي عملیاتو په وخت کې ملکي خلکو ته زیان ونه رسیږي.
لا ازادي راډیو نه
شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیسون د سشنبه پر خپل ولایتي کارکونکو ته د روزنی سیمینار دوهم پړاو پرانسته. د چارواکو په وینا په دې سیمینار کې به دوی خپلو کارکونکو ته وښیي چې په څه ډول سره د سرغړونو په وړاندې چلونه کړي او په څه اړه یې رپورټ ورکړي. دغه کمیسون چارواکو د انتخاباتي مبارزو په مهال د کاندیدانو په اړه د ترلاسه شویو شکایتونو په اړه هم معلومات وړاندې کړه او ویل چې یو شمېر کاندیدان پر هغوی د لګېدلو تورونو له سپیناوي وروسته نقدي جریمه هم دي. دوی ویل چې د جرم شوو کاندیدانو لخوا د سرغړونو د دوام په صورت کې به نور جدي چلن هم ورسره وشي. نور په دې رپورټ کې اورو.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون خبرداري ورکړ چې د کاندیدانو لخوا د سرغړونو د دوام په صورت کې به د دوی نمونه د کاندیدانو له لیست څخه وویستل شي. د دغه کمیسون یو غړي فهیم حکیم د سه شنبه په ورځ د دغه کمیسون ولایتي کارکوونکو ته د انتخاباتي سرغړونو په اړه د روزنی سیمینار د دوهم پړاو د پرانیستلو په مهال خبرې اعلان ته وویل چې په هیواد کې د انتخاباتي مبارزو له پیل راهیسې دوی په مجموع کې 380 شکایتونه ترلاسه کړي دي. ښاغلی حکیم وویل چې دوی د ترلاسه شویو شکایتونو له سپیناوي وروسته ځینې کاندیدان نقدي جریمه کړي دي، خو که چېرې سرغړونه دوام وکړ نو دغه کمیسون به د قانون پر رڼا کې د دوی په وړاندې سخت چلند وکړي. دی وایي د مجازات او جرمانې په دې معنی نه دي کچېرې له دې وروسته هم سرغړونې دوام وکړي نو کمیسون به ورته چلند کوي. کچېرې سرغړونې دوام وکړي نو د مجازاتو او تحریماتو سرحد ان د کاندیدانو له لیست څخه د دوی د نمونو د حذفولو پورې هم رسېدلی شي. ښاغلی حکیم وویل چې په ورسېدلو شکایتونو کې زیاتره له دولتي امکاناتو څخه د ناوړه ګټه اخیستنې، له یو ځانګړي کاندید څخه د دولتي چارواکو د تړ، د کاندیدانو د غواخولو او پخپله د دغه کمیسون د ځنو کارکونکو په اړه چې لزنو کاندیدانو سره اړیکه درلودل. هغه ول د دوی د کارکونکو په اړه د شو شکایتونو له سپیناوي وروسته دوی له دندو غوخ کړي او اوس دوی د کمیسون غړي نه دي. هغه دا هم ول چې دغه کمیسون حق لري چې د سرغړونې د نویت په پام کې ساتلو سره یو کاندید تر یو لکو افغانیو پور جریمه کړي او له هغه بره بیا موضوع د افغانستان عدلي ادارو ته سپارل کېږي. هغه لوی څارنوالۍ ته د ځنو کاندیدانو د ورپېژندلو یادونه هم وکړه، خو د هغوی هویت څرګند نه کړ او ویل
طال شش قضیه به لوی سارنوالی ارجاع شده. امیدوار هستیم که بعد از بررسی
تر اوسه پرش په قضیه لوی سارنوالی ته ارجاع شوه. د موږ هیله منو چې د لوی سارنوالی له سیړنو وروسته دا روښانه شي چې دا تورونه قانوني اړخ لري او که څنګه سو وروسته بیا دوی وکولی شي د هغوی هویت څرګند کړي.
هویت از نور افشا کړه.
د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون دا څرګندونه په داسې حال کې کړې چې انتخاباتو ته یوازې یو نیمه اونۍ پاتې ده او د کتونکو په باور په دې لنډه موده کې د امکان نشته چې د کاندیدانو دوسیه په عدلي ادارو کې تعقیب شي. خو د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسون بیا په دې باور دی چې دا بهر په کاندیدانو خورا زیات اغیز لري او هغوی اړ باسي چې له سرغړونو ډډه وکړي.
لاونه تر اوو او ورځې د اونۍ د انتخاباتو د جریان تر ټولو شمن به آزادي رادیو.
د افغانستان په ملي شورا کې د دوړو مجلسونو ځینې غړي وایي سره لدې چې د انتخاباتو د امنیت لپاره افغان او نړیوالو ځواکونو ګډ پوځي پلانونه طرح کړي دي، خو دوی بیا هم په دې برخه کې تشویش لري. دوی وایي د افغانستان په ځینو برخو کې اوس هم خلک نه دي توانېدلي چې د امنیتي ګواښونو له امله د نوملیکنې په پروسه کې برخه واخلي. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي د انتخاباتو د امنیت او د خلکو د اندېښنې لپاره لازم تدابیر په پام کې نیولي دي. نور له کابل څخه د ازادي راډیو د خبریال پر رپورټ کې اورو.
د ولسمشری او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لاره نږدې کېدو سره جوخت په ځینو ولایتونو کې د ناامنۍ دوام د ملي شورا د استازو اندېښنې هم زیاتې کړې دي. د ملي شورا د دواړو مجلسونو ځینې استازي وایي د امنیتي ارګانونو لخوا د انتخاباتو د امن لپاره سنجول سوي تدابیر کافي نه ښکاري. د افغانستان د مشرانو جرګې دویم منشي عبدالخالق حسیني د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره خپل وړاندیزونه د رواني اونۍ په پیل کې له امنیتي مسؤلینو سره شریکوي.
ما کمیسیون امور داخلي دفاعي مشرانو جرګه روز شنبه آینده تصمیم اداره
ته موږ په مشرانو جرګه کې د داخلي دفاعي کمیسیون استازي را روانه شنبه له امنیتي چارواکو سره خبرې کوو. د کورنیو چارو او دفاع وزران د غراز د ملي امنیت رئیس ګډ کمیسیون ته راغلو او د روانو انتخاباتو د امنیتي مسایلو په اړه ورسره خبرې کوو. کله د دغه درې ارګانونو وکړای شي په تفاهم سره امنیتي مسایل حل کړي.
د غراز د ولسي جرګې ځینې استازي هم وایي هغه امنیتي پلان چې د انتخاباتو لپاره سنجول شوی باید په بیړه عملی سي چې وکړی سي د انتخاباتو په پروسه کې د خنډ او ګواښونو مخنیوی وکړي. د افغانستان د ملي شورا ځینې استازي وایي په ځینې لرې پرتو ولسوالیو کې امنیتي ستونزو په انتخاباتو کې د زیاتو خلکو د ګډون مخه نیولې ده. په ولسي جرګه کې د هلمند استازی نعمت الله غفاري وایي په دې ولایت کې شاید د ناامنۍ له کبله زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي.
فعلا متاسفانه ناامنی ها در ولایت هلمند مثل همیشه ادامه داره.
همدا اوس له بده مرغه په هلمند کې ناامنی دغسې روانه ده. د هلمند زیات خلک په انتخاباتو کې ګډون نشي کولای. شاید لشکرګاه او ګرشک ولسوالۍ ځینې اوسیدونکي چې په ښاري سیمو کې ژوند کوي په انتخاباتو کې ګډون وکړای سي. په اکثرو سیمو کې به انتخابات ونه سي. خلک جرات نه لري چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تر دې مخکې افغان او نړیوالو امنیتي چارواکو ویلي و چې د انتخاباتو د امن لپاره یې ځانګړي تدابیر نیولي دي او عملي چارې هم پیل سوي. د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو ویلي دي چې د نړیوالو ځواکونو په مرسته یې په ځینو جنوبي ولایتونو کې پوځي عملیات پیل کړي او یو هدف یې دا دی چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون زمینه برابره سي. په همدې حال کې د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي دي که چیرې ډاډمن امن ټینګ نه سي شاید د جنوبي ولایتونو په لسو ولسوالیو کې انتخابات ونه سي.
www.azadiradio.com
تاسله ازادي رادیو خبری مجله اوري. افغان امنیتي مقامات د زابل او غزنی ترمنځ د طالبانو پر یوې ډلې نړیوالو ځواکونو هوایي برید کړی دی او د قومندان په شمول 12 وسلوال طالبان وژلي دي. طالبان دا ادعا نه مني او وایي چې په غزنی کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبل اړولې ده. بل لور ته لسګونه هغه پولیس چې مسلکي زده کړې او پوځي روزنه بشپړه کړه په هلمند کې ځای پر ځای شوې دي. په عین حال کې په هلمند کې امنیتي چارواکو ویل چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې څو تنه وسلوال طالبان وژلي دي. نور له هلمند د ازادي رادیو د خبر ریپورت کورو.
د هلمند ولایت د امنیت کمانډانۍ د پولیسو د جنگي مهارتونو د زده کړې په بهیر کې د دوشنبه په ورځ 15 اویتنه نوي روزل سوي پولیس له ښوونیز بهیر نه فارغ شو او د امنیت د ټینګښت په موخه د ولایت را ورسېدل. د خبره د کورنۍ چارو د وزارت د پولیسو د تعلیم او تربیه عمومي رئیس پاسوال ګل نبی احمدزی رسنوي ته وکړه. احمدزی چې په همدې موخه له کابل نه هلمند ته راغلی و هغه نو فارغ شو. پولیسو ته چې د امنیت کمانډانۍ په تلار کې ولاړ و د وینا پر مهال وویل تر ټولو ستر امتحان ستاسو په مخ کې د ولسمشری ټاکنې دي او د کونو د ټولو محلونو ټینګه ساتنه باید وکړي.
تاسو د ملي پولیس په حیث د وطن د امنیت تامین په خاطر په هلمند کې په خصوص د انتخابات ښه پر مخ بیولو په خاطر خپل خلکو د رایو د حق استعمال په خاطر سم مکلفیت او وظیفې لري. معلومه ده چې اول به د ملي پولیس په حیث په خپل به طرفه فعال او مسؤل بیا هم د یو ښه امتحان سره مخامخ یو او دغه انتخابات عادي خبره نه ده. دا زموږ په وطن کې یو سیاسي لوی دستاورد ده چې تر موږ له خیر دغه انتخابات تر سره کوو.
د کورنۍ چارو وزارت د ښوونې او روزنې مسؤل وویل پولیس به د ټاکنو پر مهال پوره بې طرفه وي او زمینه به برابره کړي چې خلک تر مرکزونو لاړ سي او رایه د خپل خوښې ګاندې ته ورکړي. د یو بل خبر له مخې د هلمند د امنیت کمانډانۍ د پولیسو له لوري څلور تنه وسلوال طالبان د دې ولایت په ګریشک ولسوالۍ او د مرکز لشکرګاه په مربوطاتو کې نیول سوي دي. د هلمند امنیت کمانډان سمنوال اسدالله شیرزاد وویل د دې طالبانو سره مخابره کلاشینکوفونه او یو شمېر توپنچې هم نیولې دي. د هلمند امنیه کمانډان زیاته کړه نور روزل سوي پولیس چې شمیر زرګونه کېږي چمتو دي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو په ورځ د خلکو فزیکي امنیت ټینګ کړي. خو دا خبره په داسې حال کې کېږي چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو لپاره یوازې 9 ورځې پاتې دي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کوم مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د ازادي رادیو د سپورت د ځنګړې پروګرام د دوشنبه پر ورځ د ماسپخین په دواني مو او د سه شنبه پر ورځ لغړمې نمخ کې په لسنی مو بجو خبريږي. د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي کانفرنس د سه شنبه پر ورځ په کابل کې پرانستل شو. په دې کانفرنس کې د کابینه یو شمېر غړو او د بهرنیو مرستندویو موسسو او د ملګرو ملتونو د سازمان استازیو ګډون کړو. د کانفرنس هدف دا و چې د هیواد ملي پراختیا ستراتیژي په یو کال کې تر کومه ځایه پلي شوې ده، کوم ستونزې په مخ کې پرتې وي او د ښه تطبیق لپاره باید کومې لارې غوره شي. تفصیل د همکار پر رپورت کې
د افغانستان د دولت لوړ پوړو چارواکو له نړیوالې ټولنې او د بهرنیو مرستندویو مؤسسو له یو شمېر استازو سره د هیواد د ملي پراختیایي ستراتیژۍ پر تطبیق نوي بحثونه پیل کړل. د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال جوړه او نړیوالې ټولنې په خپلو مالي او تخنیکي مرستو د پلي کېدو ژمنه کړې ده. د افغانستان د مالی وزیر ډاکټر عمر زاخیلوال وویل چې د جوړې شوې غونډې هدف دا دی چې په یو کال کې دغه ستراتیژي تر کومه ځایه پلی شوې او راتلونکو 4 کلونو ته یې کومې لارې غوره شي چې په ښه توګه عملي شي. ښاغلي زاخیلوال په تیر یو کال کې د دغه ستراتیژۍ ځینې پلی شوې برخې او لاسته راوړنې داسې بیان کړې.
As a development framework, the ANDS may not be perfect.
د یو پرمختللي کاري چوکاټ له نظره ممکن دا ستراتیژي مکمله نه وي، خو بیا هم د حکومت د ټولو برخو او زرګونو خلکو استازیتوب کوي. په دې ستراتیژي کې د هیواد د 4 ولایتونو پرمختیایي پروګرامونه په پام کې نیول سوي دي. هیله ده چې د تیر یو کال لاسته راوړنې تجربه کړو او راتلونکي پلان ته ښه تدابیر ولرو او نړیواله ټولنه پکې هم له دې زیاته برخه واخلي.
د افغانستان د ملي پراختیا 15 کلنه ستراتیژي تیر کال د اپریل په میاشت کې جوړه او د افغانستان په حق له د پاریس په کانفرنس کې د نړیوال ټولنې د تایید وړ وګرځیده. په کانفرنس کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي کای آی ډی په یو کال کې د هیواد د ملي پراختیایي ستراتیژۍ پرمختګونه وستایل او هیله څرګنده کړه چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې خپلې مرستې نورې هم زیاتې کړي. خاغلی کای آی ډی وویل:
First of all, let me congratulate you with the annual report on the NDS. It
shows غوړم تاسو ته د افغانستان د ملي پراختیا د ستراتیژي د لاسته راوړنو مبارکي ووایم. دغه کانفرنس په دې حال کې جوړیږي چې په دې هواد کې انتخابات ته لږ ورځې پاتې دي. ل نړیوال ټولنې هیله ده چې د افغانستان لنیوي حکومت سره نور مرستې هم وکړي او د پرمختګونو په لار کې ترشا ودرېږي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې د دې ستراتیژۍ لومړۍ برخه د هیواد د بیارغونې په مختلفو برخو کې د پلي کېدو په حال کې ده، خو د نورو سکتورونو په نسبت د ملي اردو او ملي پولیسو د کمیت د پوره کېدو او تجهیزېدو په برخه کې زیاته پلی شوې ده. په دې هکله بیا کارپوهان وایي چې دا ستراتیژي تر ډېره حده د دولت له ارګانونو او د خلکو د غوښتنو او اړتیاو سره په بشپړه توګه هماهنګه نه ده او اکثره بهرنۍ مرستندویې مؤسسې خپلې پیسې د دوی د خوښې پر پروژو لګوي. د افغانستان دولت هم له نړیوالې ټولنې او بهرنیو مرستندویو مؤسسو څخه غواړي چې دا مرستې دې په مستقیمه توګه له افغان دولت سره وشي.
خبری مجله اوري.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري او اوس هم د پاکستان د حالاتو رپورت. راپورونه وایي چې د پاکستان پر قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان باندې بیا راکټي حمله شوې ده چې ګمان کېږي د امریکا بې پیلوټه الوتکې به کړې وي. په دې تازه حمله کې لږ تر لږه د 100 کسانو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي دي. بل لور ته د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ټینګار کوي چې د پاکستاني طالبانو مشر بیت الله محسود 13 اونۍ په یو راکټي حمله کې وژل شوی دی. له پېښور د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورټ لري.
د میزایلو د یوې حمله په ترڅ کې چې په غالب ګمان امریکایي بې هواباز الوتکو به کړې وي، د جنوبي وزیرستان په لدا سیمه کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي. د پاکستان استخباراتي مامورینو تایید کړی ده چې حمله د امریکایي الوتکو لخوا ترسره شوې ده او پاکستاني طالبان یې په نخه کړی دي. پاکستاني مامورین وایي لدا د مسعودو قبایلو تر کنټرول لاندې سیمه ګڼل کېږي، چیرته چې د طالبانو نفوذ د نورو قبایلي سیمو په پرتله زیات ښودل کېږي. د جنوبي وزیرستان د مکین په نرګوشه سیمه کې د تېرې 4 شنبه په شپه هم امریکایي الوتکو بمباري کړې وه چې ورکې د بیت الله مسعود او د هغه د میرمنې د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان استخباراتي مامورین وایي سملاواره د دې خبرې سپیناوی نشي کېده چې د حملې په ترڅ کې د القاعده یا طالبانو کوم مهم مشر هم په نخښه شوی کنه، خو دا جوته ده چې په نخښه شوی ځای د طالبانو د روزنې یو مرکز او مهمو طالب قمندانانو په دې مرکز کې استوګنه لرله. بل پلو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک د ملي پارلمان په وړاندې خبریالانو ته وویل مونږ کافي شواهد په لاس کې لرو چې د بیت الله مسعود وژل کېدل جوتوي. رحمان ملک وویل هغه ډاکټر چې د بیت الله مسعود درملنه کوله هم تاییدوي چې بیت الله مسعود وژل شوی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر یو وار بیا خپله خبره تکرار کړه چې د بیت الله مسعود د مرستیالانو ترمنځ د ډزو په تبادله کې حکیم الله مسعود وژل شوی او ولی رحمان سخت ژوبل شوی دی. رحمان ملک وایي د بیت الله د مرستیال جنرالانو ترمنځ شخړه په دې خبره شوې وه چې څوک به د هغه ځای ونیسي. خو د یادولو دا چې د طالبانو د لیک کې نه یو کس چې ځان یې د حکیم الله مسعود په نوم معرفي کولو د پاکستان د رسنیو سره تماس نیولی او د رحمان ملک ادعاوې یې غلطې بللې دي. د حکیم الله په نوم غږیدونکی دغه کس په آډیو پیغام کې وایي، زه بیت الله او ولی رحمان درې واړه ژوندي یو، رحمان ملک هسې یوه ډرامه جوړه کړې ده. د پاکستان په لټون کې ادارې اوس د دې خبرې څېړنه کوي چې دا غږ رښتیا هم د حکیم الله مسعود دی او کنه. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان وایي دا چې د امریکایي بې هوا باز الوتکو د بمبارۍ په ترڅ کې د بیت الله مسعود په ګډون د ګڼو قوماندانانو د نښه کېدو خبرونه وخت په وخت ورکړل شوي، نو اټکل کېږي چې په افغانستان کې میش د امریکا ځواکونه به خپلو حملو ته بیا هم ادامه ورکړي.
لازادی رادیو نه شیبه په شیبه د انتخاباتو په حق له تازه خبرونه.
د ازادي رادیو د خبرونو د نن ورځې ورسته خبری مجله در تزما همکار جاوید نیمی وړاندې کوي.
تشکر از شما رضوان مراد. با سلام و روز همه ایتان بخیر. به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. 6:30 قبل وقت کابل است و در این مجله خبری من و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که دولت مخالف حضور درازمدت نیروهای بریتانیایی در کشور نیست، اما باید شکل حضور این نیروها تغییر کند. همین موضوع در صدر گزارش های ما قرار دارد و سایر مطالب خبری را هم از افغانستان و جهان برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. حالا قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را از امید مرزبان میشنویم.
بارز سلام. نخست سرخط خبرها. یک مقام افغان روز سه‌شنبه گفت مقامات در افغانستان در حدود 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گماشتند. در نتیجه مناقشه بر سر زمین در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار امروز 6 تن زخمی شدند. و یک دستیار برجسته میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران میگوید در تظاهرات پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران 69 تن کشته شدند. این هم مشروع خبرها. یک مقام افغان روز سه‌شنبه گفت مقامات در افغانستان در حدود 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گماشتند. این اقدام امکان آن را افزایش می‌دهد که ملیشه‌های روستایی هم بر ضد طالبان بجنگند. این نیروی قبایلی امنیت مراکز رایدهی را در 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان تامین خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این باره را تا دقایق بعد در همین مجله خبری می‌شنوید. در نتیجه مناقشه بر سر زمین در ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار امروز 6 تن زخمی شدند. یک تن از افراد مورد نزاع به رادیو آزادی گفت که از سوی برخی از افراد مسلح یکی از مسئولان پیشین ولایت ننگرهار بالای آنان حمله‌ور شده است. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی پس از این رخداد یک گروهی از مردم در این محل دست به مظاهره زده و برای 2 ساعت راه ولسوالی‌های خوگیانی و سرخرود را برای ترافیک مسدود ساختند. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار با تایید این حادثه گفته است که برای روشن شدن بهتر قضیه تحقیقات در زمینه آغاز شده است. کمیسیون سمع شکایات انتخابات میگوید شماری از کاندیدان انتخابات به خاطر سوء استفاده از امکانات دولتی برای پیشبرد کمپین‌های انتخاباتیشان جریمه شدند. محمد فهیم حکیم یکی از اعضای کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که آقای خلیلی معاون رئیس جمهور افغانستان به خاطر استفاده از هلیکوپترهای دولتی در کمپین انتخاباتی و برخی دیگر از افراد به خاطر تخطی‌هایی که در جریان کمپین‌های انجام دادند از 5 تا 70,000 افغانی جریمه شدند. با گفته این موضوع کمیسیون سمع شکایات، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان 8 تن از نامزدان دیگر نیز به خاطر عدم ارائه گزارش های مالیشان جریمه نقدی شدند. دفتر کمپاین حامد کرزی تا کنون در مورد تبصره نکرده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از جوانان افغان خواست تا در انتخابات آینده در کشورشان سهم فعال بگیرند و به نامزد مورد نظرشان رأی بدهند. حامد کرزی که امروز در مراسم تجلیل از روز بین‌المللی جوانان در کابل صحبت می‌کرد گفت جوانان افغان باید برای آبادی کشورشان تلاش کنند و با جهانیان در تمام بخش‌ها رقابت کرده و مدال‌های طلا را نصیب افغانستان سازند. رئیس جمهور خطاب به جوانان همچنان گفت که به دروسشان ادامه بدهند و از مواد مخدر دوری جویند. در همین حال برخی از جوانان افغان از عدم فراهم بودن فرصت‌های کاری و تحصیلی شکایت کرده میگویند که همین مسئله سبب شده تا شماری از جوانان به مواد مخدر رو آورند و یا به صفوف مخالفین حکومت بپیوندند. در نتیجه دو انفجار ماین در ولایت قندهار تعداد از افراد ملکی کشته و زخمی شدند. مقامات به رادیو آزادی گفتند این حوادث امروز زمانی رخ دادند که دو اراده موتر افراد ملکی با ماین کنار جاده در ولسوالی های میوند و دند ولایت قندهار برخورد کردند. شاهدان عینی میگویند که در ولسوالی میوند 10 تن از سرنشینان یک موتر غیر نظامی به شمول دو زن کشته شدند. اما ولسوال جره ولایت قندهار به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 5 تن زخمی شدند. از سوی دیگر فضل احمد شیرزاد آمر امنیت قماندانی امنیه ولایت قندهار میگوید که در انفجار ماین در ولسوالی دند این ولایت 5 نفر مجروح شدند. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک آگهی کوتاه دنبال میکنیم. یک معاون برجسته میر حسین موسوی رهبر مخالفان حکومت ایران میگوید در تظاهرات پس از انتخابات جنجال برانگیز ایران 69 تن کشته شدند. وی گفت در نتایج انتخابات که در آن محمود احمدی نژاد برنده اعلام شد تقلب شده است. مقامات رسمی میگویند 30 تن در این نارامی ها کشته شدند. اما علیرضا بهشتی امروز گفت او فهرست اسامی 69 تن را که هنگام سرکوبی تظاهرات کشته شدند و پارلمان ارائه کرده است. حکومت ایران بیش از 100 تن را به اتهام دست داشتن در خشونت های اخیر در این کشور محاکمه می کند. گروه مخالف حکومت روند محاکمه این افراد را تقبیح کرده می گوید این یک روند نمایشی است. شیرین عبادی برنده ایرانی جایزه نوبل صلح از سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون خواسته است تا به ایران سفر کرده و وضعیت در این کشور را از نزدیک بررسی کند. شیرین عبادی گفته است بان کی مون می تواند موارد نقض حقوق بشر توسط حکومت را از نزدیک بررسی کند. عبادی گفته است باور دارد که بیش از 100 تن پس از انتخابات جنجال برانگیز ماه جون در ایران کشته و تعداد زیادی بازداشت شدند. مقامات ایرانی میگویند بیش از 100 تن را به اتهام جاسوسی و طراحی دسیسه به هدف نگون سازی رژیم محاکمه میکنند. یک محکمه در میانمار آنگ سان سوچی رهبر دموکراسی خواه میانمار را به 18 ماه نظربند در خانه محکوم کرده است. او قبلا هم در خانه اش تحت نظارت به سر می برد ولی اخیرا به اتهام شکستن قیودات وضع شده بالایش محاکمه شد و محکمه وی را مجرم شناخت. آنگ سان سوچی پس از آن محاکمه شد که یک مرد آمریکایی بدون اجازه مقامات رسمی وارد منزلش شده بود. این حکم محکمه به سطح بین المللی به طور گسترده محکوم شده است. اتحادیه اروپا گفته است با اقدامات تازه به این تصمیم رژیم نظامی میانمار پاسخ خواهد داد. گروه عفو بین المللی هم محکمه برزد آنگ سان سوچی را شرم‌آور خوانده است. در این حال در شهرهای بانکوک، سیول و مانیلا تظاهرات برا افتادند و مظاهرچیان خواستار رهایی آنگ سان سوچی شدند. مظاهرچیان میگویند آنگ سان سوچی را رها کنید، ما دموکراسی میخواهیم. آنگ سان سوچی در 20 سال گذشته 14 سال را در خانه نشینی و نظربند به سر برده است. لغزش زمین در شرق چین سبب ویرانی بیش از 6 ساختمان رهایشی شده و تعداد نامعلوم افراد در زیر آوار این ساختمان ها گیر مانده‌اند. گزارش ها می رسانند که این واقعیت در ژینگیانگ رخ داده و علت آن هم ریزش شدید باران و سرازیر شدن سیلاب ها بود است. ساختمان های ویران شده هر کدام 4 منزل بودند. ماموران نجات تا کنون 6 تن را از زیر آوار بیرون کردند. اخیراً طوفان های شدید در شماره دیگر از کشورهای آسیایی نیز رخ داده که از جمله هند، ژاپن، تایلند و تایوان نیز از این رویداد آسیب پذیر شدند. و گمان می رود که 20 تن در سلواکیا در نتیجه انفجار در یک معدن کشته شده باشند. وزیر اقتصاد سلواکیا گفته است گمان نمی رود که کسی از این انفجار در معدن در شهر مرکزی هاندلوفا زنده مانده باشد. گروه نجات تا حال 6 جسد را از محل رویداد بیرون کردند. انفجار زمانی رخ داد که کارگران این معدن آتش را از عمق 330 متری معدن به بیرون انتقال می دادند. و اکنون هم خبرهای ورزشی و اقتصادی با ستاره فروخ.
حکومت افغانستان طرح استراتژی انکشاف پارک‌های صنعتی کشور را مورد تایید قرار داده و انتظار می‌رود این استراتژی در عمل پیاده شود. باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این طرح روز گذشته در شورای وزیران مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بر اساس این طرح یک اداره جدید انکشاف پارک‌های صنعتی ایجاد می‌شود که وظیفه توسعه و تنظیم فعالیت‌های پارک‌های صنعتی را که در آن فابریکات تولیدی تأسیس می‌شود به عهده خواهد داشت.
وزارت مالیه افغانستان اعلام کرده است که میزان عواید 3 ماه اول امسال رشد به سابقه را نشان می‌دهد. خبرگزاری روز به نقل از عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه نوشته است که ظرف 3 ماه اول امسال عواید گمرکات سراسر کشور به بیشتر از 7 میلیارد افغانی رسیده است که این رقم 50% کل عواید کشور را تشکیل می‌دهد. وزارت مالیه ابراز امیدواری کرده است که در ماه‌های آینده عواید بیشتر نیز به دست آید. این هم چند خبر ورزشی. کاروان ورزشی افغانستان که برای اجرای مسابقات در رشته‌های مختلف به تایلند رفته بود، امروز با دستپر به کابل برگشت و با استقبال گسترده نیس روبرو گردید. عارف پیمان مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت ورزشکاران افغان از این مسابقات 2 مدال طلا، 2 مدال نقره و 8 مدال برنز را به دست آوردند. با گفته مسئول مطبوعاتی کمیته ملی المپیک افغانستان، برای مدال آوران جوایز نقدی از 50 تا 20 هزار افغانی داده شده است. و رقابت‌های فوتبال لیگ برتر هرات که از چندین هفته به این طرف در استادیوم ورزشیان ولایت ادامه داشت متوقف گردیده است. آمریت ورزشی ولایت هرات گفته است که این رقابت‌ها به خاطر نزدیک شدن ماه مبارک رمضان برای دو ماه متوقف گردیده است. گفته شده در این رقابت‌ها تاکنون تیم فوتبال انصاری در صدر جدول قرار دارد و با آغاز مجدد این رقابت‌ها انصاری با حریفان سختش به مبارزه خواهد پرداخت.
باز هم خوش آمدید. ساعت 6:40 دقیقه با وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان میگوید که دولت مخالف حضور درازمدت نیروهای بریتانیایی در کشور نیست، اما باید شکل حضوری نیروها تغییر کند. همایون حمیدزاده.
حکومت افغانستان، مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط دوامدار با دوستای بین المللی خود هستند، ولی مدت همکاری و نحوه همکاری با توافق هر دو جانب تعیین میشه.
مقامات افغان میگویند در حدود 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت مراکز رایدهی گماشتند. شمار از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که از وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات نگرانی دارند. کنفرانس استراتژی انکشاف ملی افغانستان امروز در کابل گشایش یافت. از درخواست شیرین عبادی برنده جایزه صلح خواهید شنید که گفته است سرمنشی سازمان ملل متحد باید از ایران دیدن میکند. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. دولت افغانستان میگوید حضور نیروهای بین المللی در کشور که باعث تامین ثبات و جلوگیری از فعالیت‌های تروریستان شود بسیار مهم است. سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز در کابل به خبرنگاران گفت که دولت افغانستان مخالف حضور درازمدت نیروهای بریتانیایی در کشور نیست، اما باید شکل حضور این نیروها تغییر کند. مقامات بریتانیایی اخیراً گفتند که نیروهای این کشور تا 40 سال دیگر در افغانستان باقی خواهند ماند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان در واکنش به اظهارات یک مقام نظامی بریتانوی که گفته است نیروهای آنان تا 40 سال دیگر در افغانستان باقی میمانند میگوید که با حضور درازمدت نیروهای بین‌المللی مخالفتی ندارد، اما شکل این حضور باید تغییر کند. همایون حمیدزاده سخنگوی رئیس جمهور کرزی به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت حضور نیروهای بین‌المللی باید همراه با تغییرات مثبت در این کشور باشد.
حکومت افغانستان و مردم افغانستان علاقمند داشتن روابط دوامدار و دراز مدت با دوستای بین المللی خود هستند، به شمول کشور انگلستان، ولی مدت این همکاری و نحوه همکاری به توافق هر دو جانب تعیین میشه. ما از کمک های اقتصادی از اونا، از کمک های نظامی از اونا ممنون هستیم، سپاسگزار هستیم و ما هم اشاره به می است که هر نوع رابطه به توافق هر دو جانب با کشور دوست انگلستان ما این انتظار داریم که رابطه دوامدار داشته باشیم و این رابطه شکلش تغییر کنه.
بریتانیا در حال حاضر بیشتر از 7,000 سرباز در افغانستان دارد که عمدتاً در ولایت هلمند در جنوب کشور مستقر هستند. دولت افغانستان در 2 سال اخیر با توجه به اشتباهاتی که از نیروهای بین المللی در زمینه کشتار افراد ملکی سر میزند، پیوسته خواستار نقش مثبت این نیروها در داخل افغانستان گردیده و گفته است که حضور نیروهای بین المللی باید باعث ایجاد فرصتهای بهتر تامین امنیت و انکشاف کشور گردد. کارشناسان نظامی و سیاسی افغانستان نیز میگویند که تا زمان تقویت و تجهیز کامل نیروهای افغان، باقی ماندن نیروهای بین المللی در این کشور ضروری است. اما نیاز است تا این نیروها فعالیت‌های نظامیشان را با قوای افغان هماهنگ ساخته و کشتار افراد ملکی که در نتیجه عملیات هوایی و گاهی هم در عملیات زمینی آنان صورت می‌گیرد جلوگیری شود.
از اکسلام علی مسئولین حکومت افغانستان شنیدید که گفتند مخالف حضور درازمدت نیروهای بریتانیایی در افغانستان نبوده، اما باید شکل حضور این نیروها تغییر کند. چند روز قبل جنرال دیوید ریچاردز که به زودی مقام لوید ریسیز نیروهای بریتانیایی را اشغال خواهد کرد، برای رسانه‌های خبری گفته بود که نیروهای آن کشور برای 30 تا 40 سال دیگر به نحو در افغانستان دخیل خواهند بود. این سخنان وی اکسلام‌های گوناگون را در مطبوعات و در حلقات کارشناسان ایجاد کرده است. اما روزنامه گاردین چاپ بریتانیا امروز گزارش داد که هدف جنرال ریچاردز جنگ با طالبان در این مدت نبوده، بلکه کشورش برای دراز مدت در برنامه های انکشافی و اقتصادی افغانستان سهم خواهد گرفت.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:45 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات افغان گفتند 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت مراکز رایدهی در روز انتخابات گماشتند. با گفته یک مقام دولتی، با این افراد ماهانه حدود $160 آمریکایی پرداخته خواهد شد تا آنان زمینه رایدهی را برای باشندگان مناطقشان فراهم سازند. امید مرزبان با مدل سیدیوست و جزئیات گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را پیشکش میکند.
یک مقام افغان روز سه‌شنبه یعنی امروز گفت مقامات در افغانستان در حدود 10,000 مرد قبایلی را برای حفظ امنیت انتخابات ریاست جمهوری گماشتند. این اقدام امکان آن را افزایش می‌دهد که ملیشه‌های روستایی هم بر ضد طالبان بجنگند. این نیروی قبایلی امنیت مراکز رایدهی را در 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان تامین خواهد کرد. عارف نورزی رئیس اداره حفاظت از ملکیت‌های عامه و شاهراها با پشتیبانی قبایل گفت است نیروهای قبایلی امنیت مراکز رایدهی در 21 ولایت از 34 ولایت افغانستان را تامین میکنند. نورزی گفت تلاش داریم امنیت مراکز رایدهی را تامین کنیم و زمینه را برای اشتراک مردم در انتخابات فراهم سازیم. با گفته آقای نورزی نیروهای قبایلی امنیت مناطقی را تامین میکنند که نیروهای پلیس در آن حضور ندارند و حکومت نیروی امنیتی کافی در این مناطق ندارد. زمره بشری سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این حال گفته است به این نیروها از سوی مقامات رسمی سلاح توزیع نمی شود. به گفته بشری سربازان این نیروهای ملیشه قبایلی یونیفرم بتن نمی کنند، ولی سلاح با خود حمل خواهند کرد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، این نیروها در مناطقی که زندگی میکنند با نیروهای دولتی در تامین امنیت کمک خواهند کرد. خبرگزاری اسوشیتد پرس از عارف نورزی نقل قول کرده که گفته است مردان قبایلی از میان باشندگان محل انتخاب شده و ماهانه $160 معاش دریافت خواهند کرد. مقامات کمیسیون انتخابات افغانستان فهرست از 7,000 مرکز رایدهی را تهیه کرده و به مقامات امنیتی سپردند. تاکنون مقامات امنیتی نگفتند که امنیت چه تعداد از این مراکز رایدهی را در روز انتخابات تامین خواهند کرد، اما انتظار می‌رود صدها مرکز به دلایل امنیتی مسدود باقی بمانند. یک مقام نزدیک با آقای عارف نورزی گفته است مقامات دولتی یک ماه بعد درباره آینده پروژه حفظ امنیت توسط نیروهای قبایلی تصمیم نهایی خواهند گرفت.
شنیدید که با گفته مقامات افغان تقریبا 10,000 مرد قبایلی برای حفظ امنیت مراکز رایدهی در انتخابات 29 اسد گماشته شدند. گفته شده که به این افراد ماهانه تقریبا $160 آمریکایی پرداخته خواهد شد. در حال از این تلاش ها خبر داده می شود که شماره از اعضای اردو مجلس شورای ملی افغانستان می گویند از وضعیت امنیتی در آستانه برگزاری انتخابات نگرانی دارند. به گفته برخی از اعضای شورای ملی افغانستان، با وجود تدابیر امنیتی که نیروهای امنیتی افغان بین المللی از آن یادآوری می کنند، در شماره از ولسوالی ها مردم حتی ثبت نام نشده و با تهدیدهای جدی امنیتی رو خبروند. اما مقامات افغان و بین المللی و همچنان کمیسیون مستقل انتخابات کشور میگویند که تدابیر لازم را به هدف برگزاری مسئول انتخابات و همچنان تشویق مردم برای اشتراک در رای‌دهی را روی دست دارند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
ادامه ناامنی‌ها در برخی از ولایات و افزایش فعالیت‌های تروریستان در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی نگرانی‌های نمایندگان مردم را در شورای ملی بیشتر ساخته است. بسیاری از اعضای هر دو مجلس شورای ملی افغانستان میگویند که تدابیر اتخاذ شده برای برگزاری مسئول انتخابات کافی نیست و باید در این زمینه توجه بیشتر صورت گیرد. عبدالخالق حسینی منشی مشران جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو زدی گفت که آنان پیشنهاداتشان را برای بهبود وضعیت امنیتی و افزایش تدابیر در آغاز هفته آینده با مقامات امنیتی در میان میگذارند.
ما کمیسیون امور داخلی دفاعی مشران و جرگه روز شنبه آینده تصمیم داره تا تماما ارگان های امنیتی به شمول وزیر سپاه امور داخله، وزیر سپاه دفاع و رئیس عمومی امنیت در کمیسیون مشترک بین مشران و جرگه او را حاضر بکنن و راجع به مسائل امنیتی که به ارتباط انتخابات افغانستان دو تفاهم داشته باشند.
شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز میگویند که تدابیر از قبل اعلان شده و پلان وسیع امنیتی برای برگزاری انتخابات باید به سرعت عملی شود تا بتواند جلوه تحرکات مخالفین را که در صدد مختل ساختن جریان انتخابات هستند بگیرد. با عقیده شماری از اعضای شورای ملی در برخی از ولسوالی‌ها و مناطق دورافتاده به سبب تهدیدهای امنیتی اشتراک مردم در انتخابات تقریبا ناممکن شده است. نعمت الله غفاری نماینده ولایت هلمند در ولسی جرگه گفت که ادامه ناامنی ها در این ولایت ممکن جلو اشتراک بسیاری از مردم را در انتخابات بگیرد.
حدی اکثر همی خواهد بود که تعداد از مردمی که در داخل شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند هستند، شاید یک بخش از مردم گرشک هم که در بازار گرشک زندگی میکنند، شاید اونا در انتخابات اشتراک بتونن. در سایر ولسوالی ها و مناطق ولایت هلمند انتخابات برگزار نخواهد شد و مردم جرأت اشتراک در انتخابات ندارند.
پیش از این مقامات بلندپایه امنیتی افغان و بین المللی گفتند که تدابیر ویژه‌ای به هدف تامین امنیت انتخابات در سراسر کشور روی دست است. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است در صورتی که امنیت برقرار نشود ممکن انتخابات در 10 ولسوالی ولایات جنوب کشور برگزار نگردد.
در مورد انتخابات چه می دانید؟
من میفهمم نفر که عکسش بر خود معلوم باش برمون عینه
زمین تانوز که دکست دمور نگست.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی.
ساعت 6:51 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. و حالا سایر تحولات در افغانستان. کنفرانس استراتژی انکشاف ملی افغانستان امروز در کابل گشایش یافت. در این کنفرانس شماره از اعضای کابینه افغانستان، فرستاده سازمان ملل متحد و نماینده های برخی مؤسسات تمویل کننده شرکت داشتند. این نشست به هدف برگزار شد تا روشن شود که استراتژی انکشاف ملی تا یک سال تا چه حد تطبیق شده، چه مشکلات را در قبال داشته و برای تطبیق بهتر آن در آینده چه تدابیر لازم باید اتخاذ شود. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات بلند رتبه حکومت افغانستان همراه با فرستاده سازمان ملل و نمایندگان مؤسسات تمویل کننده خارجی بحث‌های تازه‌ای را در زمینه تطبیق استراتژی انکشاف ملی آغاز کردند. استراتژی 5 ساله انکشاف ملی افغانستان سال گذشته طرح و تکمیل شد و جامعه جهانی نیز مساعدت‌های مالی و تکنیکی را جهت تطبیق این استراتژی تعهد کردند. عمر زاخیلوال وزیر مالیه افغانستان گفت هدف از این نشست این است تا بررسی شود که استراتژی انکشاف ملی تا یک سال گذشته به چه پیمانه تطبیق شده است و چه مشکلات را در قبال داشته است.
در چهارچوب این استراتژی یک سری برنامه های انکشافی در تمامی 34 ولایت افغانستان در نظر گرفته شده است. امیدوار هستم که با کسب تجربه از یک سال گذشته تدابیر لازم جهت تطبیق این برنامه در آینده اتخاذ شود و جامعه جهانی نیز در این زمینه همکاری بیشتر کند.
طرح 5 ساله استراتژی انکشاف ملی افغانستان سال گذشته تکمیل شده و در کنفرانس پاریس مورد تایید کشورهای تمویل کننده نیز قرار گرفت. مقامات میگویند که کشورها با مؤسسات تمویل کننده 50 میلیارد دلار مساعدت را جهت تطبیق استراتژی انکشاف ملی افغانستان تعهد کردند. کایاید فرستاده سازمان ملل متحد برای افغانستان دستاوردهای استراتژی انکشاف ملی تا یک سال گذشته را ستود و اظهار امیدواری کرد که جامعه جهانی در زمینه بیشتر کمک کند.
این کنفرانس در حال دایر شده است که چند روز به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان باقی مانده است. انتظار دارم که جامعه جهانی با کمک‌هایش با حکومت جدید افغانستان نیز ادامه بدهد تا برنامه‌های انکشافی در این کشور تطبیق شود.
بحث در مورد استراتژی انکشاف ملی در حال صورت می‌گیرد که کارشناسان امور می‌گویند این استراتژی با خواست‌های ارگان‌های دولتی و تقاضای مردم هماهنگی ندارد و اکثر مؤسسات تمویل کننده پروژه‌های انکشافی را به خواست خودشان طرح می‌کنند. دولت افغانستان نیز همواره از منابع تمویل کننده خواسته است تا مساعدت‌هایشان را از طریق بودجه ملی این کشور به مصرف برسانند. سید فریدون ابراهیمی، رادیو آزادی، کابل.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. از همراهیتان تا این لحظات تشکر. و حالا در منطقه و جهان، در حالی که شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل خواهان بازدید سرمنشی سازمان ملل متحد از ایران شده، گزارش ها می رسانند که رئیس جمهور احمدی نژاد برای تحکیم موضع خود در استخبارات آن کشور چند تن از مقامات ارشد این اداره را منفک ساخته است. در این حال پارلمان ایران بار دیگر خواستار محکمه مخالفین حکومت احمدی نژاد شد. سلطان محمد سرور تحولات اخیر ایران را بر اساس گزارش های خبررسانی های غرب پیشکش می کند.
شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل امروز سه‌شنبه از منشی عمومی ملل متحد خواستار شد تا از ایران دیدن کرده بر معلومات اولیه تخطی از حقوق بشر خود را واقف سازد. او در این حال هشدار داد که وضع تحریمات جدید بر ایران بیشتر به مردم این کشور ضرر خواهد رساند. انتخابات یک ماه قبل ایران که در نتیجه آن محمود احمدی نژاد برای دور دوم ریاست جمهوری پیروز اعلام شد، دولت ایران را با بزرگترین بحران داخلی که در 30 سال گذشته نظیر ندارد مواجه ساخت و اختلافات داخل رژیم را هرچه بیشتر تبارز داد. این انتخابات یک موج وسیع از تظاهرات را به دنبال داشت. آژانس خبررسانی رویترز گزارش می‌دهد که شیرین عبادی در سئول پایتخت کره جنوبی به خبرنگاران گفت که من از سرمنشی سازمان ملل متحد بان کی مون تقاضا می‌کنم که از ایران بازدید کند. او باید با خانواده‌های صحبت کند که عزیزانشان بازداشت یا کشته شده‌اند. او ادعا می کند که در تظاهرات بعد از انتخابات بیش از 100 نفر کشته شدند. در این میان محمود احمدی نژاد با برکنار ساختن 4 نفر از مقامات ارشد اداره استخبارات کشور، قدرت خود را در این اداره نیرومند وسیع ساخته است. گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس می افزاید که برخی از اعضای پارلمان و خبرنگاران به این باورند که او برای تصفیه ادارات دولتی از رقیبان خود که مخالف نحوه برخورد با تظاهرات اخیر هستند دست به این اقدام زده است. و این تغییرات در وزارت استخبارات که عمدترین ارگان تجسسی کشور می باشد اختلافات میان نخبه ایران را عمیق‌تر می سازد. و در این حال قدرت احمدی نژاد را در نیروهای سپاهی پاسداران که مسئول برخورد با تظاهرات اخیر بودند وسعت می بخشد. معترضین ادعا می کنند که انتخابات دستخوش تقلب و تزویر شده است. اما اکنون شماره از مقامات گروه های دیگر اهم از پلیس و نظام عدلی می گویند که تخطی های صورت گرفته و تقاضا می کنند که در موارد مرگ و شکنجه باید تحقیقات صورت گیرد. اما از سوی دیگر آژانس خبررسانی فارس امروز گزارش داد که پارلمان ایران بار دیگر خواستار محاکمه میرحسین موسوی رهبر مخالفین حکومت احمدی نژاد شده است. میرحسین موسوی در انتخابات اخیر بازنده اعلام شد. برخی از هواداران رئیس جمهور احمدی نژاد در پارلمان هفته گذشته از سعید مرتضوی سارنوال تهران خواستار شدند که موسوی را به اتهام تحریک آشوب و ناآرامی‌ها بازداشت کند. همچنین یدالله جوانی معاون قماندان پاسداران انقلاب خواستار شد که موسوی و دیگر رهبران مخالفین باید به اتهام راه اندازی کودتا علیه رژیم محاکمه شوند. محمد کریم شهرزاد معاون رئیس پارلمان نیز امروز خواستار محاکمه مخالفین دولت شد.
آن سان سوچی رهبر مخالفین در میانمار یا برما که به اتهام پامال کردن اساسات امنیتی آن کشور به حبس محکوم شده بود دوباره به نظربند در خانه فرستاده می شود. یک محکمه امروز در یانگون پایتخت میانمار سوچی را به 3 سال اعمال شاقه در زندان محکوم کرد، اما رهبر نظامی این کشور دستور داد که او برای 18 ماه در خانه نظربند شود. جزئیات بیشتر در این مورد را سید سمیع عباس پیشکش می کند.
ماجرای آن سان سو سی چندی قبل زمان آغاز شد که یک امریکایی که با خلل دماغ مبتلا بود از یک بند آب شنا نموده و ناخواسته به خانه ساحلی سوچی داخل شده بود، در حالی که سوچی در نظربند قرار داشت. در جریان محاکمه‌ای که 3 ماه دوام کرد، سوچی و 2 خانم دیگر از دوستان وی به اتهام پامال نمودن اساسات امنیتی به حبس محکوم گردیدند. آن سان سو سی در 20 سال اخیر عمر خود 14 سال آن را به خاطر مفکوره طرفدار دموکراسی و حمایت از حقوق بشر در توقیف و نظربند در خانه به سر برده است. هرچند رهبر نظامی میانمار حکم محکمه را در مورد سوچی کاهش داده است، اما دستور نظربند برای برنده جایزه صلح نوبل آن سان سو سی چنین معنی دارد که او 1.5 سال دیگر در محضر عام ظاهر شده نمیتواند و در انتخابات سال آینده که حکومت نظامی میخواهد آن را قدم به سوی دموکراسی در این کشور معرفی نماید سهم بگیرد. آمریکایی 53 ساله به نام جانیاتو که به خانه سوچی داخل شده بود، خودش هم به 7 سال حبس از جمله 4 سال حبس با اعمال شاقه محکوم شده است. یاتا میگوید او به خاطر به خانه سوچی چنان نمود که میخواست خوابی را که در مورد سوی قصد تروریستان به جان سوچی دیده بود به وی بگوید. اعلان حکم علیه سوچی فوراً با عکس‌العمل‌ها در جامعه جهانی روبرو شد و در جاده‌های بانکوک و دیگر شهرهای کشورهای جنوب شرق آسیا مردم به تظاهرات دست زدند. کشورهای غربی هم در این رابطه عکس‌العمل نشان دادند و صدر اعظم بریتانیا به سازمان ملل متحد مراجعه کرد که در این ساحه خاموش نماند.
مطلب بود درباره نظربند شدن رهبر مخالفین برما برای 18 ماه. ساعت نزدیک به 7 شام با وقت کابل است. از همراهیتان در برنامه های امروز رادیو آزادی تشکر. نشرات امروز ما در همین لحظات به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. اوقات خوش برایتان خواهانیم. در پناه عزت متعال باشید.